وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځنګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیری قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې، خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی دې ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز العملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
بر بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر رسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینی کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومته یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره چارواکو سره غږېدلی. کابل ته د تاجکستاني پلاوی له راتګ مخکې د بلخ والی محمد یوسف وفا دوشنبه ته تللی و. وروسته له دې چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تاجکستان د طالبانو یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړه او د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت بللی اندېښنه وښوده او په ګڼو بینالمللي مناسبتو کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په تشکیل هم ټینګار وکړ. خو ښکاري چې کابل ته د تاجکستاني پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په نږدې کېدو دي، اما پوښتنې دا دي چې اوسمهال دوشنبه او کابل یو بل څه غواړي او دغه روابط به تر کومه مخ ته لاړ شي. سلطان محمد سرور د کابل او دوشنبه د نږدې کېدو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو نظر اخیستی.
کاری چې کابل ته د تاجکي پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په ښه کېدو دي. د افغانستان لپاره د تاجکستان د ځنګړي استازي په مشرۍ کابل ته د دغه پلاوی سفر چې د رپورټونو په اساس د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو چارواکي پکې شامل وو، د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ اعلان شو. کابل کې د دغه پلاوی د سفر د نتایجو په هکله کومه ګډه اعلامیه خپره نه شوه. په وروستیو خبرونو کې دغه پلاوی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر او د سرحدونو د تثبیت چارو کمیسیون مشر ملا نور الله نوري سره کتلي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تاجکی پلاوی سره په لیدنه کې د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په ایکس ټولنیزه شبکه کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل لخوا خبرې شوې اعلامیه وویل چې تاجکی اړخ افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دوشنبه کې میشت د سیاسي چارو کارپوه شیر علي رضایان وای کابل ته د تاجکی پلاوی سفر له دوشنبه څخه د بلخ دیوالی د لیدنې په جواب کې راځي. خاغلی رضایان زیاتوي چې تاجکستان د اقتصادي او امنیتی اړتیاو په اساس او د دوړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ شورو اړیکو ته په کتنه او دا چې د اوسنۍ دنیا د بحرانونو نه اټکل کېدونکي وضعیت د سیمې هیوادونو یو بل ته نږدې کوي، افغانستان سره د همکاریو یوې سطح ته ادامه ورکوي.
زموږ
هیواد سره له دې چې په افغانستان کې نظام بدل شو، د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ډیرو اوچتو روابطو ته په کتو افغانستان سره خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې وساتلې او په عموم ډول یې د برېښنا تامین یا افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا خرڅلاو ته چې د کابل د یوې لویې برخې برېښنا تامینوي ادامه ورکړه.
خغلی رضایان زیاتوی چې سره له دې چې د منځنی اسیا هیوادونه په خپلو سیاسي تګلارو کې یو بل ته ډیر ورته والی لري، خو په وینا یې افغانستان سره د تاجکستان اړیکې ځانګړی ماهیت لري، اما تاجکستان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له سپارښتنو او مطالباتو نه دی تیر شوی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسني تماسونه به څومره پراختیا وکړي او آیا په دوشنبه کې به د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي کنه، وویل چې د هر څه احتمال شته او د راتلونکي اټکل ګران دی، خو د اړیکو اوسني کچه به وساتل شي په ځینو برخو کې لکه په اقتصادي، تجارتي او امنیتي برخو کې به همکاري پراخ شي، خو اړیکې باید د سفارت د سپارلو تر کچې ځکه ونه رسیږي چې په وینا یې دا موضوع دننه په تاجکستان کې حساسیتونه لري. خو په لندن کې میشت د افغانستان او منځنی اسیا د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس ډاکټر عزیز احمد بارز وای چې تاجکستان سوداګری او امنیتی غوښتنې لري او طالبان سیاسي، او د طالبانو حکومت په دوشنبه کې د سفارت د چارو د سپارلو موضوع احتمالا په خبرو کې مطرح شوه. دکتر بارز زیاتوی
احتمالاً
په طلوع او نور رسنیو کې دا راغلی دی چې د طالبانو یو غوښتنه د سفارت سپارل دی، خو دا چې تاجکستان به ومني کنه وخت به منتظره پاتې شو. خو یو بل اسانه غوښتنه شاید ومني، او هغه دا چې د تاجکستان د خود مختار بدخشان ولایت په خاروغ کې د افغانستان قنسلګری چې چارې مخکې طالبانو ته سپارل شوې، هلته یو پخوانی ډیپلوماټ و، کېدای شي طالبانو ته د امتیاز په توګه د هغه په ځای هلته د دوی یو ډیپلوماټ ومني.
اگر احتمالاً اونجا یک دیپلمات سابق بود جای از او، اگر یک امتیاز به اینا بود یک چالی بود دارن.
دکتر بارز وایی چه تاجکستان او دمنزنی آسیا نور هیوادونه پا افغانستان که ده تنلار و دلو لموجودیت اندخمندی او دشنبه دی پولو دی امنیت تینگخت او دی سوداگری علیکو پراختی اغواری. ډاکټر بارز یاتوی چې په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او چین طالبانو سره خپلې محدودې اړیکې پالي، خو بلخوا روسیا، ایران او هند په دې لټه کې دي چې د یو سیمه ایز میکانیزم له لارې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو افغانستان ته د خپلو سیالانو د ستنېدو مخه ونیسي. هغه وایي چې د کابل او دوشنبه نږدېوالی د کابل او اسلام آباد ترمنځ له وروستیو ترینګلتیاو سره هم بې ارتباطه نه دی. په اکتوبر کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته څه د پاسه څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي او سوداګري په ټپه درېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د ناټو عمومي منشي مارک روته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 28 پلان په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي، او د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې د ناټو تړون رول روښانه کړ. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مساوېدې کې نه یاد شوي. د ناټو عمومي منشي د دوشمې پروس په بروسل کې لازادي روس سره په ځانګړي مرکه کې ویل، د امریکا د سولې وړاندیز د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د پاتې رسولو په لار کې کیف او واشنگتن سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه،
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through. But which
is دارو خانه د چي د دې وړاندیز د زینو ټکو په اړه باید جوړ فکر وشي. خو پرون مچ سوال دل جنیوا کې د ناستې پر مال دی او اساس پټوګه اوکراین او متحده ایالات د راتلون کې لار په اړه سره نګدي کړل. زه د 28 ماده ایس پلان د هر خط په اړه څه نه وایم، خو واضح ده چې د طرح خپل هدف پوره کړ چې دواړه خواوي خبرو ته وهڅوي. مارک روته د اوکراین او د امریکا ترمنز په جنیوا کې خبرې ډیرې بریالۍ وبللې. د امریکا اتوشمادیز پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته رسیدلی د تیرې اونۍ په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمینو همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لیست وباله. په دې طرحکه کې اړ کیږي چې له ډیرو امتیازونو لاس واخلي او داسې ښکاري چې د موسکو غوښتنې هم پکې منعکس شوي. هغه چې د دونباس د سیمې دونیتسک او لوانسک او کریمیا تسلیمي او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې محدودیت پکې راځي. دا وړاندیز به موسکو ته اجازه ورکړي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادو ډلې ته بیرته ستون شي او همدارنګه په تدریجي ډول په کرملین باندې د لویدیز بندیزونه کم کړي. د وړاندیز په خبرولو سره اروپایي ډیپلوماتانو هڅه وکړه چې یو متقابل وړاندیز چمتو کړي چې د کیف لپاره اسانه وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پیل کې اوکراین ته د نومبر 3 وخت ورکړ چې وړاندیز سره موافقه وکړي، که څه هم هغه وروسته په خپل دریځ کې نرمښت راوست. د ناټو سرمنشي مارک روته تایید کړه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تماس کې وو، مګر د وړاندیز د ټکو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. نړیوال بانک پورستی راپور کې ویلي سره لدې چې له پاکستان سره سوداګریز دی اړیکې لارې تړل شوي. په اکتوبر کې د افغانستان صادرات 14% زیات شوي. په دې میاشت کې د دغو صادراتو لویه برخه یعنې نیمایي هند ته شوي او ویل شوي د افغانستان د کرنې د محصولاتو لپاره په سیمه کې تقاضا زیاته شوې. نوریاس نوري په دې اړه د اقتصادي چارو لپاره ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي که له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه همداسې بندوي، د هند په شمول د سیمې نورو هیوادو ته به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په تیره د تازه او وچې میوې صادرات له دې هم زیات شي که څنګه؟
د افغانستان لپاره هندوستان ډیر لوی مارکیټ ده. د کلونو کلونو را په دې خوا، پیړیو پیړیو را په دې خوا، د هندوستان خلک د افغانستان کرنیز محصولاتو سره عادت لري او وچې میوې، لمدې میوې او په پاین زمان کې نباتي بوټي یې افغانستان په هندوستان کې ډیر ښه مارکیټ لري. او اوس مهال هم هندوستان د افغانستان ستر تجارتی شریک دی چې زمون بیلانس د سوداګری یوازنی یو چې مثبت ده همدا هندوستان ده. یعنی زمون صادرات هندوستان ته تر واردات څخه زیات دي، یعنی مونږ غلطه سرپلاس یا تفاضل لرو. او هندوستان اقتصادي ودی سره سم قدرت د خرید خلکو زیات شوی دی او هغوی هم د افغانستان وچې میوې، لمدې میوې او نباتي بوټي ته ډېر ترجیح ورکوي. په دې خاطر که افغانستان هر هم را تولید ولری د هندوستان لوی مارکیټ لپاره بیا هم کفایت نه کوي.
حافظی صاحب، دغه محصولات چې هند ته صادریږي د لارو اوږدوالي ته په پام او یا که هغه د هوا له لارې صادریږي فکر نه کوئ چې ګران پرېوځي؟
که چیرې دا لنډه لاره د پاکستان خلاص وای دا اقتصادیت یې لا پسې زیاتېدل، یعنی مصرف او لګښتونه کم راته. اما چون دوی دا لارې بندې کړې دي پار سره د بدیل لارې مثلا د چابهار له بندر څخه چې اوس ډېرې دي بیا هم ګټه پورته کوي او دا مالونه هلته استول کیږي. هندوستان د افغانستان د معدني موادو سره هم مینه لري، دوی غواړي چې دلته پانګونه وکړي.
لکه څنګه چې نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې یادونه کړې ده د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره تقاضا د سیمې په هیوادو کې مخ په زیاتېدو ده، په تیره د تازه او وچو میوو لپاره. له هند پرته فکر کوي چې په سیمه کې نور مارکیټونه هم لیواله دي چې د افغانستان تازه او وچه میوه وپیري؟
په دغه تیر نمایشګاه کې چې دلته ترسره شو تقریباً 50 میلیون دلار تفاهمنامې هم امضا شوې چې یوه برخه یې داده لمدې میوې وچې میوې د پروسس وو او نوي مارکیټونو ته. مثلا برسېره د هندوستان څخه زموږ صادرات اوس مهال د منځنۍ اشیا له لیرې روسیا ته هم کېږي، روسیې ته او نورو هیوادونو ته. سوداګر خپل لارې لټوي، لارې پیدا کوي او داسې خو نه شي کېدلی چې که چیرې د پاکستان لاره بنده کړي ټول دنیا به په ټپو دی. نور امکانات شته دي، د واردات لپاره هم امکانات شته، د صادرات لپاره هم شته. نو لکه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې قید کړی دي تقریبا 12% زموږ صادرات زیات شوي دي سره له دې چې ډېر مهم بندرونه لکه تورخم بندر، لکه غلام خان، لکه سپین بولدک، لکه دندې پټان، دا ټول بند دي. او بیا هم زموږ صادرات زیات شوي دي. دا صادرات عموما هندوستان ته او منځنی شای هیوادونو ته د منځنی شای هیوادونو لري روسیې ته شوې دي او لا پسې د افغانستان د میوې لپاره تقاضا وشته او دلته په نندرتون هم چې روسان راغلي ول هغوی هم د لمدې میوې تقاضا درلود په تېره بیا د انارو لپاره ځینې راپورونه شته دي چې دوی شپږ سوه کانتینر انار غواړي چې وارد کړي د افغانستان څخه البته تر اوسه پورې دا نهایي شوي نه دي ولې خبرې روانې دي او په هر صورت د افغانستان د میوې مرغوبیت او کیفیت ډېر لوړ دی او په دنیا کې ډېر خریداران لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی و منی د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجی صاحب سید خان نه واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای ده او په کام احمدزیمه او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي موږ کې د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، داسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د موږ پلرونه، بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لږ نه شاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغو وړی بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې؟ به تاسو حتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، زمي به شي سو نو د اوخو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو زمونږ پلرونه، او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بدامني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، هغه موږ پسې راغله او بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لرې مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلوده، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچرې اسونه او خرونه د دغه لاري منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغوی پالنه وکړي او کڅنګ؟
او هم دسه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري نو بیا دغه غریبانو ته سل مال یو نیم سل مال 200 مال غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه ځکه دغه لار لا مونږ کې سل وسه یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټه اغه ساتي او باج سلور 1500 مال دوی بیا په حکومت غنه کورنۍ خپل ساتي زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ورکی اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزاد سیمې دي
یعنی په خپل کې یو دبل لاست نیسي
بالکل نیسو بالکل ځکه دي کې مونږ چې هر سړی غریب شي اول ویږي نو دغه زه شکر ادا کوم له خپل کوم او کوچانو نه یو بل جمع کومک کوي ډیر کومک کوي تر اوسه پورې
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چولې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي؟
علت یا د منه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنه او بدی دښمنی راشي د دې انسان د داخو په هر ملک په ارجی کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه حالات کې بیا یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومه کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنه سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی پار کوم چې خپل مشر منګ لرو کنه ډیر سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو. حاجی صاحب جان په نامو، انولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي. بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی من خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت له خوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د شي بدبختانه چې لانجرا شي خپلو کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبر راشي نو دغه جوی ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورای ساره کی
الته تاسو کوم اسناد لري آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په غوښ کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غړه کې کوم خلکو د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ له دغه شی په وخت کې چانه پیژاند چې کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مې جوړ کړی دي یعنی په موږ باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه غواړي هغه څه کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکارسو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورت سنټرو ته لاړ هغه ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای 15 ورځې بل ځای ځکه کوچیان یې د مال لپاره ګرځو کنه، او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچای ونیول شي، تانې ته لاړ شي، جیل ته لاړ شي، ډیپورټ شي، نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گواه ده ډېرې په افسوس خبرې وکړې، په کامه کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر په خرابه شو په هغه سړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه درغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی که موالا او دی ام افغانی تمیز نستا، بسی صبح که مخ ورسی او مغا نیسی یا دیپور سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا دیپور شی.
تاسو مخ که پا خپلو خبر که ویلش تاسو سندونه لره چه لطوم رکلون رئیسی آلتا پاکستان که وسی دلی است، چر زیونه معلوم دی پا ووری کومو سیمو تتلی، پا جمی کومو سیمو تتلی، کومه ایدارش تا پاکستان که پا خیبر پختونخوا که پا تیره بیا چه تاسو دغا کوچان حال تا ورسر سبت وی؟
بلکل دی منگا کم آغشی دی مثل دا حکومت سرستا کرم جنسی که دی منگ دش اسناد لرو شو دی یو سرکاری غر دا منگ دا غر تیکه کردی اتل سوا نوی که اتل سوا پنزوسو که مثال په دشې په مخکینو سندو کې منګه هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلی دي، او دې چې تاریخي اسناد هم دي موږ سته، خو دسې جای نسته چې د موږ ورسو چې کونجې ته ورسو هغه وایي چې موږ ته اډر له بره نه ده، تر شپرانه پورې زه تللی ما هغه وایي چې موږ عجز یو، چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما هغه وایي موږ عجز یو، یونیسیر ته زه خپله تللی ما هغه وایي موږ عجز یو، او آرډر مونږ ته لپاسه ده، هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلی وي چې په تیره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې؟
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي، په څلورو صوبو کې، خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچیان مخامخ شو، رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو، او دغه رمې لکه لنګې میږې بیا د بې ماتې بلار بې میږې په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړې، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي، کشمیري مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره موږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړی ژوندی ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې موږ او د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپل انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچیان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاد پورې چې شاګرد دي، داسې کوچیان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي، هغه چې موږ باندې ډېره سخته، موږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خوا که، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم، لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي، نور هغه خلک هم بیاوستې دي کوچای خوار چیرته د شکام د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبرو هغه خلک هم نه پیږي کومن سره خپل خوږی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی
حاجی صاحب د کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي که د سی په لاند راتو چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی
دغه خبره د ورو شهر سره په خپل ځکه خوشاله اوس منګه د خمی ژوند د منګ ژوندۍ د کې د تر اوسه پورې د 1500 کلونه واخله تر نن پورې د منګه هغه کې د په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د منګ سره خپل خیمه کې د ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو درېږي
دغه کېږ دی کوم کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېږ دی ته نوي ستلې دي کنه
بالکل اوس شمشیان راغلی دی بیټری نه دي سہولتونه زیات شوی دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړی دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لاس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه به مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو مونږ رمی ته اي
کله چې لوي سیمې بل سیمې ته زی یعنی دمو لمخ کې پټې لوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سو ډیر سیزن مونږ ته معلوماتي باجو وخت مونږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقه ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړین مست معلوماتي دیارې ورځي بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
منګ خو شو دی مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور منګ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګ نه لري د نر نران لري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او ام دغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي لنګي نو سلو کې دی کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد تر رسیدلی نو دا ډی ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی صرف د قربانی مال نو د مغیلاره نه خپل مصرف او د دوی ضرورت راپکی
د رسم رواجونه مو په څه ډول دی کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کی او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ کوم نن د 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال هغه ته مننت کو ستا ته موږ د خیخي د دوستي د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ همڅنګ بولو موږ سره خیخي وکاله دغه لارې خیخي کو او بیا واده لګ موده چې وځي نو بیا واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه شم کوم.
دا رسم او رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي، پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې خپښتنه دا وکړه ورور ډیر بدلون راغلی. دا نن ما خو نه یادی ګسل دوسته وکاله مخکې به چې چاخي وکړه هغه وخت روپی نه وي په مقابل کې به میګي ورکولې او شا سره به روپی وي روپی به ورکولې اوس سره روپی ورکي آن دی روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلک لدین ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولی دغه تمنګ ولور وای دی خور جلور روپی اوس مونږه شاري چا وڅ کیږي هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلی چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره خپل کور جګه کی د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري روغتونونو ته؟
بالکل وروره، منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام آباد واخل ال کاغان ناران پوری 15 ډیر سکاله په پوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته چې آباد سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ د یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یې د هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندې هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو.
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سخل یم پاکستانی دا سی بیا من سره می هسپتال کې دا سیستم نوسته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا کچېرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه تریخ سوی ده ډیر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نست افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولې دغه عوام مونږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم دغه حالات و شروع سو مونږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا مخ کې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو تلړ دی باز وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاص دي نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی نو د مونږ غږ له اوسه د سي جاي نسته چې هغه د مونږ غږ اوریدلې او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سپارښت کړی نو مونږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده مونږ ورته وای مونږ کوچانی مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمیدل تر اتلو وړي باغ چې اتلو بیا هم چې تاسو افغانان بولی ښه د افغانان مونږ هرې اوسره 500 200 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپل رمې له ځان سره اړولې وای تللې وای او یا دلته مونږ لپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپل رمې د مونږ کوچی سړي خو په رمې زل نه کیږي د خرڅول خو ډیره سخته مجبوری راغله نو مجبورې چې خپل رمې به خرڅو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پریږدي وروره داسې یو وخت راغی.
هغه چې نیول شوی تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوی ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دیخوا کې هم وچکالی ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې په خوا به کوچان ورتلل هغه هم محدود شوی دي.
بالکل، اوس هغه کوچان لکه هغه کوچان نسته چې پلار نیکه به بلادو مونږ دغه نمونه پاتې دي زارجا تور تیر دي وخانو للارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پرې دي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندهار للارې لاړ کندهار پښې مونږ کې دي کدی تورخم په لاله لاړ کابل او د رنگرات په سیمه کې دی ابي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خواته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ کېروره
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړئ له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنې لري
غوښتنه خو د مونږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي خو د مونږ اواز د اله د دوی غوږو ته په غټ اواز ورسوي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څه خل تګ را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنې دغه خبره ده
حاجی صاحب سعید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
شلا پوی ندان دان دا حسینه ونی د پما گران دا پوی بشلا پوی ندان دان دا حسینه ونی د پما گران دا حسینه ونی د پما گران خام خام